اسلامی امی از حقوق
السلام علیکم ماته بجې شوې له ازادي رادیو د دې سات خبرونې ته خرغلاز امید زهیر مالیم په پال کلن خبرونه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایی ټولنې د سازولې له شارلز دافیر ارنود پاول سره لیدلی په یو اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت شنبه مازیګر خبره کړې لیکل شوې چې په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي متقی همداراز ډاډ ورکړی چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د هیواد دننه یا بهر د نورو امنیت ته ګواښ پېښ کړي د اروپایي ټولنې سازولې او شارلز دافیر ارنود پاول د دې لیدنې په اړه لا څه نه دي ویلي خو د طالبانو په اعلامیه کې د ښاغلي پاول په حوالې لیکل شوي چې ګواکې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي د شپږیزې د کرکټ په اتم پړاو کې نن بندې امیر له هندوکش او بوست له سپینغر سره مخ کیږي د کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې بندې امیر خاماران به ماسپښین له هندوکش تورو سره مخ شي خو په سهارنۍ لوبه کې د شپږیزې دوه مخکښ ټیمونه چې تر اوسه یې په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوست او سپینغر سره مخ کیږي د حشمت الله شهیدي په مشرۍ بوست ټیم پرون هم لوبه وګټله چې پکې ځوان لوبغاړي توپ وهونکی حسن عیساخیل شپږ اویا منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی شو شپږیزې د افغانستان د کرکټ شل اوریزو سیالیو سوداګري زیګ دچی اته ټیمونه پکې لوبیک د روغتیا نړیوال سازمان پروند جولای په درويشتمه د بيزو تڼاکي ناروغي او نړیوال بیړنې حالت اعلان کړ په دې سره خای د ناروغي سره د مبارزې لپاره د نړیوالو پام او پانګونه راجلب شي د روغتیا نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډانوم ګیبریوسس په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه وویل
ما پریکړه کړې چې د بيزو تڼاک یا مونکي پوکس خپرېدل په نړیواله کچه د اندېښنې وړ فوق العاده روغتیایي وضعیت دی.
د بيزو تڼاکې ناروغي چې له لسیزو راهیسې په افریقا کې خلک پرېښته کېږي د مې میاشتې راهیسې په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خپره شوې او د اویاو څخه زیاتو هېوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده. نښې نښانې یې تبه، سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کسان پرون د جولای په درويشتمه په جنوبي ولایت فارس کې چېرې وچکالۍ سره مخ دي د سیلابونو په پایله کې وشل شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او درود د بال سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزي ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 55 کسان ژغورلي چې په ناڅاپه سیلابونو کې اوبه وړي او خلک تر لږه شپږ کسان لا هم لادرکه دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. په افغانستان کې د سیلابونو دوام او د خلکو زیانونه
څلور نیم کیلومتر سره قرآن شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملیونه وړې دي.
د ماین پاکۍ له کبله د بودیجې کمښت او له دې امله راپورته شوی اندېښنې
The issue of landmines and unexploded
په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یې ور ډېره لویه ستونزه ده.
او روسي سره د غلو دانو د صادراتو له موافقې د سلیر وی ساعت له تیر دوه وړاندې په اوکراین د روسي تازه بریدونه
په اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي. بعد مرغ زمونږ لپاره د عادي خبره ده که څه هم د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلي خو د
ډیره مننه چې را سره یاست. د تخنیکي ستونزو له امله زما بخښنه ومنئ. د خبرونې لومړۍ موضوع ته به راوګرځم. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانونو او سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم د پرونیو سیلابونو له امله دوه ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو هم د سیلابونو د راوتو راپورونه ورکړل شوي دي. ستانګزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
کڅام د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلي خو د نورستان، خوست، میدان وردګ، پنجشیر او لوګر په ګډون یو شمېر ولایتونو کې تیر څو ورځې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راغلي. د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې سختو بارانو او وروستیو سیلابونو ځاني او مالی زیانونه اړولي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي خالد افغان ازادي راډیو ته وویل
نورګرام ولسوالۍ ځینې قریاجاتو کې باران له وجې ډېرې سیلابونه راغلي. ځینې قریاجاتو مالی او ځاني تاوانونه رسیدلې دي. څلور نیم کیلومتر سره قرآن شوی، 450 جریب ځمکه او شپږ ملیونه وړې دي. درې زره میوه لرونکي ونې وړې او 250 مالونه وړې دي. او درې زنانه شهیدان شوې دي.
د نورستان د واما ولسوالۍ د ارچینو په سیمه کې هم سخت سیلابونه راغلي. په دې وروستیو کې دغه ولسوالۍ نه یوازې د سیلابونو بلکې د سختو او بې وخته واورو د اورښت هم شاهده وه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم سیلابونو د دې سیمې اوسیدونکو ته د سر او مال تاوان اړولی او د راپورونو له مخې د پرونیو سیلابونو په پایله کې دوه ماشومان وژل شوي. د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي حکمت الله کاخیل پرون ازادي راډیو ته وویل
د سیلابونو امکان زیات شته. دوار مشمان لا بی درک شوی دی چلور شپنجوش کم تکی گی خود سیمی خلق همدارنگا دی ولسوالی مقام ولایت مقام کم آگا غیر لگلی دی آغام هم بریالی ندی شوی خود آغا صحیح که دی سلبون اینکان زیاد تا شاید آغا تلفات تور تشی
دی طالبانو دی حکومت لطبی پی خسر دی مبارزی وزارت بیاوایی چی پا ورستوی سلبونو که چا تا زانی زیان نده رسی دلی خو گرن مالی توانو نی خلکو تاره ولی دی دغا وزارت ویاند محمد نسیم حقانی تیر ماخام آزادی راوی تو ویل
تیر ورز او نن چکم سلبون راغلی دی پا پنشیر و میدان وردگ لوگر پکتیا نورستان کې دي چې زموږ د معلوماتو مطابق تر اوسه پورې الحمدلله جانی تلفات نه لرو. البته په دې ولایتونو کې څه ډېر زراعتي ځمکې همداسې مختلف فصلونه د سیلابونو خراب کړي دي چې زموږ د مربوطه ریاستونو نن هم څه سیمو ته رسیدګي کړې خلکو سره یې کومکونه کړي دي.
د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت همدارنګ په راتلونکو څلېرویشتو ساعتونو کې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو کې د سختو اورښتونو په اړه خبرداری ورکړی. کارپوهان ټینګار لري چې د سیلابونو له امله د تلفاتو د کمولو لپاره باید په هغو سیمو کې چې معمولا سیلابونه راوځي کورونه جوړ نشي او د اوبو لارې پرېښودل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راسمال چې تمه افغانستان باید تر 2023 کال پورې له ماینونو پاک شي خو ښکاري چې دغه موخه ترلاسه نشي. تازه په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د کافي بودیجې نشتوالی بشرپاله بنسټونه اندېښمن کړي دي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې څه برخه یې په ماینونو پوښلې او هره ورځ د خلکو ژوند ګواښي. تر ډېره په افغانستان کې د ماینونو یا هغه د ماینونو چې تر ځمکې لاندې ښخ شوي او د تیرو جګړو له امله پاتې قربانیانې ماشوم
د طالبانو د حکومت د ماین پاکۍ اړوندې ادارې چارواکو رویټرز ته ویلي چې خپله 3 میلیونه ډالر بودیجه یې له لاسه ورکړې او مجبور شوي 140 کارکوونکي ځواب کړي. رویټرز لیکلي د بودیجې نشتوالی د یو هیواد لپاره چې 40 کاله یې جګړه تېره کړې او په ماینو پوښلی خورا ګران پرېوځي. د ډنمارک د کډوالو شورا یوه له هغو بشرپالو ادارو ده چې په افغانستان کې د ماینونو د خطرونو په اړه عامه پوهاوی مخته وړي او د ماین پاکۍ اړوندو ادارو سره هم همکاري کوي. د دې شورا سکرتر جنرال شارلوت سلینت وایي ماینونو او ناچاو د توکو افغانانو ته لوی ګواښ پېښ کړی.
په
افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د توکو مسله یوه ډېره لویه ستونزه ده. افغانستان په حقیقت کې په نړۍ کې له تر ټولو په ماینونو ککړو هیوادونو دی. د ماین پاکۍ د ملي ادارې په اساس هر میاشت افغانستان کې د ماین د چاودنو په نتیجه کې تر 100 پورې خلکو ته تلفات رسیږي.
د راپورونو له مخې مرګ ژوبله تر ډېره ماشومانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف سږ کال مارچ کې اعلان کړی و چې په 2 میاشتو کې 300 ماشومان د ماین په چاودنو کې په افغانستان کې یا وژل شوي یا یې لاس او پښې پرې شوي. رویټرز آژانس په کابل کې د سره صلیب په روغتون کې له ځینو داسې خلکو سره خبرې کړي چې د ماینونو په چاودنو کې پښې یا لاسونه پرې شوي. شبانه چې په سره صلیب روغتون کې کار هم کوي 2 کاله وړاندې په خپله د ماین په چاودنه کې ژوبله شوې وه.
15 کاله کېږي چې د ماین د چاودنې له امله مې پښې له لاسه ورکړې. 9 کلنه وم او له ماینونو سره بلده نه وم. په یوه ځمکنۍ ماین کې مې قدم ایښی و او دواړه پښې مې له لاسه ورکړې.
جمال خان بیا له کندهاره د سره صلیب روغتون ته راغلی څو خپلې مصنوعي پښې بدلې کړې.
زه په کندهار ولایت کې نن 8 کاله مخکې کنار زیادی من بانی خطل اما دوال پخیم اما تا دلاس ور کردی دی نن اتا کال مخ که
تیر کال پا آگست که ده طالبان که واکمنی دو لعوانستان سر لوی برخ بحرانی مرستی وزن دیده دی چار اکثر خدماتی چانگی هم اغیزمه نکلی او ده ماین پاکی ده برخی پتیر اکثر کار کون که ده بودیجی ده نشتوالی بخاطر لدن دو زواب شل. خود امریکا ده بحرانوی چار وزارت ده مدبوعات و سانگی رویترز تاویلی لتیر آگستی لعوانستان سر طول تال 140 میلیون دلار بشری مرسته کرده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د اوبو او برېښنا وزارت وایي په اوسني وضعیت کې له ایران سره د هلمند سیند د اوبو په اړه د شاهي نظام پر مهال شوی هوکړه لیک عملي کول سخت کار دی. د دې وزارت سرپرست په افغانستان کې وچکالۍ ته په اشاره سره وایي له ایران سره د اوبو د ویش په برخه کې باید نوي اصول تر لاس لاندې ونیول شي. عبداللطیف منصور پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل دوی له ایران سره شوی توافق ته ژمن دي، خو په نیمروز او هلمند کې د وچکالۍ له امله د دې ولایتونو خلک لومړیتوب ورته لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو برېښنا وزارت د هلمند په اوبو د شوي توافق عملي کول په اوسنیو وختونو کې ستونزمن بولي. د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور د شنبه په ورځ په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته وویل په داسې حال چې په نیمروز او هلمند کې کاروانګر د خپل ځمکو لپاره اوبه نه لري، یو شمېر حیوانات د اوبو د کمۍ له امله مړه شوي او ان خلک د څښاک لپاره کافي اوبه نه لري، له همدې امله د هلمند له اوبو د ایران ګټه ستونزمنه ده. ښاغلی منصور له ایراني چارواکو سره د طالبانو د وروستیو مذاکرات په اړه وویل له دوی سره حقابه د نوې وصول په اړه خبرې شوې.
نو موږ له یو سره دانا ست په دې اساس و چې راځي د دوج اخرازي ان تکینو په مرز کې کومه موافقه سوې ده او روح تیغې مایده ده، هلته موږ ټیشنونه جوړ کړو، ماشینالات به ولګو، ستاسو څومره اوبه درځي هغه به معلوم شي، که نه درتلې هغه به معلومیږي. نو دې ته وساته موږ آماده کړي دي، حتی په تېر نظام کې چې ټوله دنیا یې تر څنګ ولاړه وه هغه دې ته نه شو آماده، اوس له موږ سره دې ته آماده شوي دي چې موږ په مرز کې دغه باید ولګو، ماشینالات ولګو چې هم حقابه معلومه کړي او جنجالونه مرک شي، تاکسي نه چې ټوله درېږي چا خرڅ کړي چا څه وکړو چا څه وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د اوبو د تنظیم د ملي ادارې رئیس خان محمد تکل له ایراني چارواکو سره د هلمند سیند اوبو سره هر ډول نوې خبرې غیر قانوني د نه منلو او ملي خیانت بللې وي. ښاغلي تکل په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي وو زما د معلوماتو له مخې په نږدې راتلونکي کې به ایراني چارواکو سره په کابل کې ناسته ترسره شي چې طالبان ورسره منلې هم ده. لومړی خو باید ووایم چې دا ناسته هم د تیرو ناستو په څیر د ایران له طرفه یو نمایشي ناسته ده چې د معاهدې د تطبیق لپاره نه بلکې د نقص لپاره د اسنادو پریښودل دي. خو طالبانو په ظلمونو ویلي له ایران سره د هلمند په سیند د پخوانۍ توافقنامې عملي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استاد حسن کاظمي قومي ویلي وو هڅه کوي چې له طالبانو سره د اوبو د ویش په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس ولادی میرزلینسکی وایي له روسیې سره د غلې دانې د صادراتو له موافقې سلیر وسات هم نو تیر شوی چې روسیې پرون د اودیسې پر بندر راکټي بریدو کړ. روسیې او اوکراین د جولای په 22مه په ترکیه کې د غلو دانو د صادراتو تړون لاسلیک کړ. لویدیځو چارواکو بیا او ترخوای ملګرو ملتونو د روسیې دا برید غندل دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
روسیه په اوکراین کې د اودیسې پر بندر چې د توري بحیرې پر غاړه یو مهم ستراتیژیک بندر دی بمباری کړي. دا اقدام یو ورځ وروسته له هغه وشو چې د دغو دوو جنگ کې ښکېلو هیوادونو ترمنځ د غلو دانو د صادراتو د بیا پیل په اړه یو مهم تړون لاسلیک شو. د اوکراین د چارواکو په وینا دوه روسي کروز توغندي پرون د اودیسې په بندر کې ولګېدل، خو د پام وړ زیان یې نه دی اړولی. دوی ویل دوه نور روسي راکټونه د الوتکې ضد سیستم لخوا ویشتل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون د دغه هیواد پلازمینه کیف کې د امریکا د کانګرس له یو شمېر غړو سره د کتنې پر مهال وویل اوکراین باندې ډیری راکټي بریدونه شوي، بده مرغه زموږ لپاره دا عادي خبره ده، مګر هغه دلیل چې زه غواړم په ګوته کړم هغه هدفونو پورې تړاو لري چې روسیې په نښه کړي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې ترکیه او ملګرو ملتونو پرون وویل پوهېږي څنګه د روسیې له فدراسیون سره مذاکرات وکړي او د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره یو خوندي دهلیز پرانیزي. خو له څلېرویشتو ساعتونو په کمه موده کې هغوی یعنې روسانو د غلو دانو زیرمه او د اودیسې بندر په نښه کړ. ولودیمیر زیلینسکی دا هم وویل چې دا بریدونه یوازې یو شی ثابتوي، هغه دا چې مهمه نه ده روسیه څه وایي او څه ژمنې کوي، بلکې داسې لارې چارې لټوي چې د غنمو د تړون د عملي کولو مخه ونیسي. د اوکراین حکومت وایي د دې موافقې له مخې به د تیر کال او سږ کال شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلې دانې صادر شي او له دې صادراتو به د اوکراین لپاره چې د نغدو پیسو له کمښت سره مخ دی 10 میلیارد ډالر عواید ترلاسه شي. د اوکراین لویدیځو او ملګرو ملتونو چارواکو سمدستي د روسیې برید په کلکه غندلی او کرملین یې تورن کړ چې د نړۍ د خوراکي توکو سرچینې لا هم ګواښي او په ټوله نړۍ کې د میلیونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. کرملین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا د طالبانو حکومت له ایران څخه 350,000 ټنه نفتي مواد واردوي. د طالبانو د حکومت یو ګډ پلاوی په همدې هدف ایران ته تللی او هلته یې د شنبې په ورځ د ایران له یو ځانګړي سهامي شرکت سره د نفتي موادو د پیرلو تړون لاسلیک کړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې نفتي موادو د رالیږدولو بهیر به په څو لنډو ورځو کې پیل شي. د تیلو د پیر هدف په بازارونو کې د تیلو د بایو کنټرول او ټیټول یاد شوی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی د نفتي موادو د کمیټې د راپور په اساس په افغانستان کې اوس مهال یو لیټر پټرول په شاوخوا 90 افغانۍ او ډیزل په شاوخوا 140 افغانۍ پلورل کیږي. سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیر بیا ډیزل با په افغاني مارکیټونو کې دم ګړی چې کم دی او په وارددو سره به یې تر یو اندازې راټیټ هم شي. د دې خونی د نفتي موادو او د ګازو د کمیټې له مشر نجیب الله عمرخیل سره صفی الله استالکزی مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې ایران څخه د تیلو واردات به څومره ګټور تمام شي او په بازار به یې اغیز څه وي.
څو د پخوا موږ د بازار تجارت کې د دوی سره د دوی کمیسیون چې دوی یو ځای تللي وو د دوی سره موږ جلسه لرله. زموږ پیشنهاد هم همدا و چې موږ ته پخوا د ایران د طرف او د ترکمنستان او قزاق طرف دوه طرف ته زموږ تیل راتلل. په اخره کې دوی د ایران سره په بندر کې مشکلات جوړ کړي وو او د تیلو په کیفیت باندې مسایل لرل. زموږ پیشنهاد همدا و چې د ایران ډیزل راشي نو زموږ په مارکیټونو کې به دوه طرفه تیل راځي به کنټرول شي.
دغه نفتي مواد چې راځي فکر کوي دا تصفیه شوي دي یا تصفیه ته ضرورت لري؟ په څه شکل به راځي؟ دغه د تاسو معلومات څه دي؟
ایران نه چې کوم تیل موږ ته راځي به خاص ډول کې دا بې کیفیته نه دي. ولې کیفیت یې نسبت د ترکمنستان تیلو ته لږ ټیټ دی. یعنی فکر وکړه که د سکلت په حساب د هغو سکلت د 150 پورې د دوی 115 پورې.
ښاغلی عمرخیل اوس وخت د کابل په بازارو کې د تیلو بیا څنګه ده؟
تیر هفتې په نسبت د ډیزلو بیا 10 افغانۍ راټیټ شوې ده. 160 افغانۍ وي او نن بیا 190 افغانۍ باندې نرخونه وځي. نو د یوې هفتې سره 10 افغانۍ برخه ده. پټرول افغانۍ دوه نوي روټه نه بیا په څو کې ترکمنستان پټرول چې دی هغه په دوه نوي افغانۍ خرڅېږي او ایراني پټرول چې دی هغه په نوي افغانۍ خرڅېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل او د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیا تیل پلورونکي او ترخوای موټر چلونکي د تیلو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د تیلو بیو پورته شوي او ترخوای د هغه ستونزه ده چې نه یوازې دوی لپاره یې تګ راتګ ستونزمن کړی بلکې د دوی په کاروبار باندې هم اغیز کړی دی. د کابل یو شمېر موټر چلونکو موده وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې د تیلو د بیو لوړوالي شکایت کړی او ویلي وو چې د طالبانو په راتګ سره د تیلو د بیو د لوړوالي له امله د دوی کاروبار هم له سقوط سره مخ شوی. دا په داسې حال کې چې په نړۍ کې بیا د بل هر وخت په پرتله د تیلو بیې راټیټې شوې دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان ځینې سیمې بیا هم سیلابونو ځپلې. یو له دې سیمو چې سیلابونه پرې راغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیان اړولی د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي وروستي بارانونو او سیلابونو دوی ته ځاني او مالي زیانونه اړولي او اوس وخت دی چې باید لاسنیوی وشي. دوی زیاتوي چې د ځاځي میدان دوه ماشومان هم سیلابونه وړي او تر اوسه یې جسدونه نه دي موندل شوي. دوی کوي له یوې خوا د دې جسدونو د موندلو په برخه کې له خلکو د مرستې غوښتنه کوي او ترخوای له چارواکو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی سره مرستې لاسنیوی وشي. خو ځایي چارواکي بیا د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د اوسیدونکو غواړي چې د سیلابونو د راوتو پر مهال د خپلو کورنۍ غړو ته متوجه اوسي تر څو زیان ورته ونه رسیږي.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي وروستیو سیلابونو د دوی درې ماشومان وژلي، یوه اندازه کرنیزې ځمکې یې له منځه وړي او یو شمېر کورني څاروي تلف کړي دي. د جولای په درویشتمه د ځاځي میدان اوسیدونکي احمد نور آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه.
دغو سیلابونو امکانات بیا هم شته، د اوس هم فعلا باران د ورېدو په حال کې دی. ټول خلک یریږي، امکان لري چې بیا دغه سیلابونه راشي. هیله مو دغه ده چې د خلکو سره بیړنۍ مرستې وشي، څومره کومک کیدای شي چې دوی سره وشي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حکمت الله کاخیل وایي د نورو سیلابونو احتمال شته او ممکن د یاد سیمې اوسیدونکو ته نور مالی او ځاني زیانونه واوړي.
د سیلابونو امکان زیات شته، دوه ماشومان لا بدرک شوي دي. څلور پنځوش کې امتکیږي هوتو سیمې خلک همدارنګه د ولسوالۍ مقام ولایت مقام کومه غیر لګلي دي، هغه هم بریالي نه دي شوي. خو دغه صحه کې د سیلابونو امکان زیات شته، شاید دغه تلفات پورته شي. دغه صحه کې ځاني زیانه بغیر مالي زیانونه خلکو ته اوښتي دي او اوس هم د ورخت اټکل بیخي زیات دی. دغه صحه کې او زیات سیلابو امکان شته.
د سیمې یو بل اوسیدونکی ګلمرجان وایي دې ځای ته باید د ژغورنې لپاره قوي وسایل راوړل شي.
موږ په وطن کې ډېر سیلابونه راوتل او ډېر زیان یې ورسول. مالونه یو لال خلک وړي دي، اوسه پورې دوه ماشومان بېدراکه دي او تر اوسه پورې خفارې لګیا دي. دولت موږ سره همکاري کړې ده، خو دا کار سان دا خفارې د خو بد کار نه ورکوي چې موږ سره لوړ چرواکو نه حکومت خوشي.
د ځاځي میدان اوسیدونکی بادشاه خیل وایي د دوی سیمه سیلابونه ډېره ځپلې ده، خو تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
مونږ ډېر سیلابونه وشول، ډېر غیر زیان ته ورسولو. موږ ته دوه ماشومان وړي دي، اوسه بېدراکه دي. اوسه پورې هیڅ همکاري نه ده شوې. موږ باید ولایت نه موږ ته همکاري وشي.
بل لوري ته د خوست چارواکي په دې وروستیو کې د بارانونو او سیلابونو له امله خلکو ته اوښتي ځاني او مالي زیانونه مني او زیاتوي چې په ځاځي میدان ولسوالۍ کې هم درې ماشومان اوبه وړي چې تر اوسه د یو تن مړی موندل شوی دی. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د خلکو سره د مرستو په رابطه د خوست ولایتي اداره چې څه امکانات هم لري هغه د خلکو نه نسبوي. هغه که اوس رسیدلی ورته مرسته او یا وروسته ورته رسیږي، په دې کې به اقدام ضروري وي.
د یادونې وړ ده په وروستیو ورځو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان د خوست په څنګلوري ولایت پکتیا کې هم د پرلپسې او تیزو بارانونو له کبله خوړونه او سیلابونه راووتل چې له پریمانه مالي زیانونو سربیره د خلکو کرنیز فصلونه هم له منځه یوړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان میاشتې روزګان کې یو روغتیایی مرکز پرانسته. د دې ټولنې مسؤلان وایي دا روغتیایی مرکز په سیمه کې د شاوخوا باندې شپږ زره کسانو لپاره جوړ شوی چې د عمومي داخلي ناروغانو تر څنګ به پکې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي. په دې روغتون کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او وقایې دیارلس ډوله واکسین هم شته. هاخوا د روزګان اوسیدونکي وایي د افغانستان میاشتې له دې اقدامه خوښ دي.
د افغان سری میاشتې خیریه ټولنې له لوري دغه روغتیایي مرکز د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ناروغانو پر مخ نن پرانیستل شو. د یاد مرکز د پرانیستلو لپاره د افغانستان د سری میاشتې خیریه ټولنې مرستیال ملا نورالدین ترابي او د سویلي زون د همغږي رئیس اختر محمد خادم هم اروزګان ته سفر کړی وو. ملا نورالدین ترابي د یاد روغتون د پرانیستې پر مهال وویل چې پلان لري یاد کلینیک چې اوس مهال یو پرایي سنټر دی له دې وروسته په بی ایچ سی هم واړوي، یعنی ظرفیت یې له دې نور هم لوړ کړي.
کوم شیان چې په موږ پورې اړه درلوده هغه که په تشکیل کې که په بودیجه کې که په بل څه کې هغه دې موږ ته وایي. موږ یې یاد سرې میاشتې د حساب سه او یا د ډونرانو د خواسه ډونرانو ته وایي په هغه کې انشاءالله مشکل نشته چې کوم شي ته ضرورت وو هغه به په صحیح چارو کې موږ سره ډونرانو د وسه خبره نه ده کړې څونه دوا موږ ځینې غواړو نو هغو نه دوا راکوي.
ډاکټر ناصر چې هم د یاد روغتون د پرانیستې لپاره وروزګان ته راغلی وو وی ویلې چې په دغه روغتون کې به د عمومي داخله ناروغانو تر څنګ پکښې د نسایي ولادي ناروغانو درملنه هم کیږي او دغه راز د بېلابېلو ناروغیو لپاره به 14 ډوله واکسین هم پکښې کې موجود وي.
ډاکټر د معاینات کوي یو اوپیډي ده قابله پکې ده چې قابلې ټول خدمات کېږي مخکې د ولادت نه وروسته د ولادت نه او ډلیوري درې واړه کېږي پکې دا کېږي ډریسنګ پاسمان پکې کېږي او مریض زخمي راځي ټپي راځي پاسمان کېږي واکسینو بخش مکمل کېږي هر 14 رقمه واکسین چې دي هغه ټول دلته مکمل تطبیق کېږي تقریبا کارونه ټول منظم دي.
بل خو بیا غو ناروغان چې د روغتیاي مرکز ته مراجعه کړي وو د افغان سری میاشتې له دغه اقدام هر کله کوي او وایي چې په دې سره به ورزګانیان له هغه ستونزو خلاصې کوم چې له دې وړاندې ورسره لاس او ګرېوان وو. دوی وایي د یاد روغتون ظرفیت چې له دې نور هم ورته لوړ سي.
ډېر خلک خوشحاله چې زر د درازه خلاص شي او موږ ورسو انشاءالله خوشحاله دي چې زه خپتېر انداز موږ په مسجد کې چې خلک خبر و یو څه سورغلي و په بل کې ولنو په دې کې و بيخي ته غېږ تلته ورځو
دا ډېر من تمه مېر د روزګانیان د پاره شي باید نور هم دغه خلک کومک شروع کړي او سره غوښ کړي مونږ دا د شپه نور دغه کلینیکو باندې راشو د لیرم دي دا د شپه ساحه کې دي.
دا یادونه ورده چې د یاد روغتون لپاره د سری میاشت خیریه ټولنې لخوا 15 کال وړاندې ودانی جوړه شوی و چې ساس کال دغه اداره وتونه د چي د خلکو لپاره پکې خدمات وړاندې کړي او پیل کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د دې خبرونه دویمه نیمایي د زدهکوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د 3 ساعت ته ځانګړې شوې ده په ځانګړي ډول د نجونو لپاره هغه چې عثمان پرې د طالبانو لخوا خوانځي بندي البته لښوګم ټولګي پورته نو دا خبرونه اوریدل هم له ادمه باسي خو اوس ستاسو بیا لابل پیغامونه هم را رسیدلې دي هم بیلابل موضوعاتو ته پکې اشاره شوې ده پیغامونه سو یاورو
مطلاز یارمل یم له پکتیا ولایت لج منګل ولسوالۍ تشنک سیم څخه پیغام پرېږدم. تیرو سختو سیلابونو پکتیا بالخصوص لج منګل ولسوالۍ کې خلکو ته سخت درنې مالی زیانونه اړولې دي. د دې زیانونو په نتیجه کې خلکو څاروي له منځه تللې دي او څاروي ته زیان رسولی همداشان کورونو ته زیان رسولی ده او ورسره زراعتي ځمکې کومې چې حاصل ورکولو ته نږدې وي هغه یې له منځه وړې دي او ټول میولرن کې باغونه یې له منځه وړې دي. د څښاک اوبو په برخه کې خلک لستون سره مخامخ شوی دی او کاریزونه له منځه وړی دی. ساګان چې غلطه شتون درلود هغه هم سیلابونو له منځه وړی دی او ویجاړ کړی دی. نو په دې برخه کې موږ له نړیوالو ټولن بشري ټولن او همدارنګ له مرستندوی خریه بنسټونو هیله کوو ترڅو له دې ولسوالۍ ولستون او سیدونکو سره عاجل او لمړنۍ مرستې وکړي ترڅو خپل مشکلات چې ورسره هغه مشکلات چې دی ولسوالۍ وسیدونکو ورسره مخ دي پر حل کړي او د وان چاره پیو کیمنانه
زل الجان خنگیوان لسری د ننګرهار ولایت د حصارک غلجی ولسوالۍ کرے غوگیزه کله خنگینا زمنګا په وطن کې سخت سیلابونه راغلي دي. زمکه پټی جوار غنم هر څه وړي دي. مونږ تاسو لړپور چارواکو نه هله کوو چې مونږ سره کومکونه وکي هغه وکي والسلام.
زه دای کندی ولایت کجران ولسوالۍ د بلدشت کلی سمیالی کې در سرنیول د زموږ وطن چې دی وچ دی ډیر شانګره نیمه د اسلامي امارت څخه دا غشتنه لرو چې زموږ چې موږ ته دی توجه وکي.
سلامونه مکمل فریزر هندین سنسور د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ وسودون کيم. زه د روډي تمه دا پیغام دی چې څو هفته راهیسې کې چې زلزلې ټکانونه په همدا ولسوالۍ کې اوریدل کیږي. همرسته چې د خبرې خریابان سټونو او د خارجيانو لخوا شوې ده همدا همرسته مستحقو کورنۍ ته نه رسیدلې بلکې هاو کورنۍ ته چې کومه دستانه او نږدې اړیکه لري او هغه ته توضیح شوې ده. نو کلک سره د اسلامي امارت څخه غوښتنه کوم چې د دې مخه ونیسي او مستحقو کورنۍ ته توضیح کړی شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040221 24201.
ستاسو له پیغامونو چې موږ ته رسیدلی وو د واتس اپ شمیره به بیا هم یو ځل اعلان کوم. 00 420 11 24 201. په دې شمیره کولای شئ خپل پیغامونه ازادي راډیو سره ثبت کړئ. موږ باید ته د ورځې په فایل کې زموږ خبرونه د پال سره سم د ورځې تر اخره چې زموږ خبرونه دوام لري تاسو ته خبرو کو تر خوای کولای شئ. نور مهمه پیښې چې تاسو فکر کوئ په خبري پوښښ خرځي موږ ته راستولای شئ. وخت په کابل کې 8:13 کېدونکې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو سره ټکي واوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اروپایي ټولنې د استازولۍ له شارلز دافیر ارنولد پاول سره لیدلی. یو اعلامیه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون شنبه مازیګر ناوخت خبره شوه په کې لیکل شوی په دې لیدنه کې امیر خان متقی ټینګار کړی چې نړیوال د بشري موضوعات له سیاسي مسایلو سره نه تړي. د اروپایي ټولنې استازولۍ او شارلز دافیر ارنولد پاول د دې لیدنې په اړه لاڅ نه دی ویلي، خو د طالبانو په اعلامیه کې لیکل شوی چې اروپایي ټولنه غواړي د طالبانو له حکومت سره د رغنده تعامل له لارې افغانانو ته خدمات وړاندې کړي. د طالبانو حکومت له ایران څخه د 3.5 لک ټنو تیلو د واردولو تړون لاسلیک کړی. د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای ایرانی تیل په تیره بیا ډیزل په افغان مارکیټونو کې دم ګړی کم دی او په واردېدو سره به یې تر یوې اندازې راټیټ شي. د شپږیزي د کرکټ په اتم پړاو کې نن باندې امیر له هندوکاش او بوست له سپین غر سره مخ کیږي. د کرکټ بورډ په فیسبوک باندې راغلی چې باندې امیر خاماران به ماسپخین له هندوکاش تور سره مخ شي، خو په سهار نه لوبه کې د شپږیزي دوه مخکخ ټیمونه چې تر اوسه په دریو لوبو کې هیڅ لوبه نه ده بایللې بوست او سپین غر سره مخ کیږي. شپږیزه د افغانستان د کرکټ شل اوریز سیالیو سوداګریز لیگ ده چې اته ټیمونه پکې لوبېږي. د روغتیا نړیوال سازمان پروند د جولای په 23مه د بیزو تڼاکې ناروغي او نړیوال بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سره خایي د دې ناروغي سره د مبارزې لپاره د نړیوال پام د نړیوالو پامو پانګونه راجلب شي. د بیزو تڼاکې ناروغي چې لسی زوراهیسي په افریقا کې خلک پریاخته کیږي، د می میاشتې راهیسي په ټوله نړۍ کې په چټکۍ سره خپره شوې او د اویاو څخه زیاتو هیوادونو کې زرګونه خلک ناروغه کړي. دا ناروغي په ندرت سره وژونکې ده، خو نښې نښانې یې تبه، سردرد او لړزه ده او بیا په پوستکي د خولې دننه او د بدن په نورو برخو کې تڼاکې راخیژوي. او د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې لږ تر لږه 20 کسان پرون د جولای په 23مه د جنوبي ولایت فارس کې له وچکالۍ سره چې په بخښنې د جولای په 23مه په جنوبي ولایت فارس کې چې له وچکالۍ سره مخامخ دي د سیلابونو په پایله کې وژل شوي دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د سختو بارانونو او د رودبال سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو په خاطر د مرکزی ښار استنبان په شمول څو ښارونو او کلیو کې سخت سیلابونه راوتلي دي. د استنبان ولسوال یوسف کارګر ویلي چې ژغورونکو ډلو 15 کسان ژغورلي دي چې په دې کې د ناڅاپي سیلابونو کسان هم شامل دي، خو لږ تر لږه 6 کسان لا هم لا درک دي. ډیره زیاته مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي. اوس هم د ازادي راډیو درسي ساعت خبرونه چې د زده کوونکو لپاره جلا شوې ده او په ځانګړي ډول د هغه نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته پی د طالبانو لخوا زده کړې بند شوې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم. لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته راغلاست. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون واورو. د نننې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. لسم ټولګي زکونکو ته خیر اغلاست وایم. په نننی درس کې د افغانستان د تاریخ او پاڼه اړو او د اسلام لخپاره دوه مخ کې د افغانستان تاریخي پیښې لولو. په نننی درس کې خوونکی مقتدا وای چې افغانستان ته د اسلام مبارک دین دراتلو په محل پر دې جغرافي چا واک درلود. دا به هم ولولو چې دغه محل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت څنګه وو. تر ټولو مهمه دا چې د دې جغرافي خلکو د اسلام دراتک په وړاندې څه ډول عکس العمل وښود. دا هغه پوښتنې دي چې خوونکی په نننی درس کې راته ځوابوي.
په دلوس کې له اسلام څخه د مخه د افغانستان له سیاسي، ټولنیزي او کلتوري وضعیت سره پیژندګلوي پیدا کوي. راځو د اسلام د ظهور پر مهال د افغانستان وضع څه ډول و، خلک یې په کوم حالت کې و، د کومو یرغلونو او د کومو خلکو واک پر موږ باندې چلېدی، موږ خلک په څه باندې بوخوا، د دې په باره کې معلومات حاصلوو. د شپږمې میلادي پیړۍ په وروستیو کې او د اوومې میلادي پیړۍ په لومړیو کې افغانستان د ځایي امیرانو او د کوشاني او یفتلی ځینو پاتې واکمنانو لخوا اداره کېدی. د دې لپاره چې اسلام د ظهور پر مهال مو د افغانستان د وضع او حالت ټولیز انځور اخیستی وای، باید خپل دغه بحث په لنډ ډول په دوو عنوانونو کې تر مطالعې لاندې وویشو، چې یو یې سیاسي وضع او بل ته یې مذهبي او ټولنیزه وضع ویلی سو. لومړی راځو الف سیاسي وضع. د دې په باره کې به معلومات حاصل کړو چې په د اسلام له ظهور څخه مخکې په افغانستان کې سیاسي وضع څه ډول و. افغانستان له سیاسي پلوه د اسلام د سپېڅلي دین د څرګندېدو پر مهال ګډوډ حالات درلودې. یو خوا خو هغه واکمني له منځه تللې وه، بل خوا مشر نه و معلوم او له نورو مختلفو واکمنانو لخوا افغانستان کنټرول دی. له یوې خوا په ختیځ کې د ګوپتا او په لویدیځ کې د ساسانیانو د دوو ځواکمنو امپراتوریو شتون او له بلې خوا د مرکزي غښتلي ادارې نشتوالی د سیمه ییزو حکومتونو جوړېدو لپاره ښه زمینه برابره کړه. کله چې په داسې حالت کې یو هیواد راګیریږي نو بیا په دې کې او کله چې مرکزي دولت هم شتون ونه ولري نو په دې وخت کې بیا د نورو تر کنټرول لاندې په ډېر اسانۍ سره راځي او خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي. د چین وتلي سیلانی هیونت سانګ چې په اوومې میلادي پیړۍ کې افغانستان ته سفر کړی و او د افغانستان د وضع او حالاتو په اړه یې خورا زیات مطالعه کړې وې او مطالبې لیکلې وه. د هغه مهال د سیاسي وضع په اړه د داسې ویلي وه چې دغه هیواد په بیلابیلو ادارو واحدونو ویشل شوی او هر جغرافي حوزه یې د یو ځانګړي پاچا لخوا اداره کیږي. رازو زابلی رتبیل شاهان له مشهورو کورنیو څخه و چې له کابل شاهانو سره یې ښې اړیکې درلودې او په غزنی او زابل کې یې واکمني کوله. همدارنګه نورو کورنیو لکه د بامیان، شیرانو او په کابل کې شاهانو واکمني درلوده. همداسې ډېر سیمه ییزې حکومتونه د افغانستان په ګوټ ګوټ کې حاکمیت درلودې، ځکه چې په دې وخت کې هیڅ واحد حکومت نه و، مرکزي دولت شتون نه درلودی. نو په دې توګه قوي مرکز حکومت شتون نه درلودل او د نورو هیوادونو څخه متاثره کېدل خپل منځي اختلافات نور هم زیاتوي. دوهم موږ وایو چې د مذهبي او ټولنیز وضع څنګه و په افغانستان کې. د دغه ټاټوبي وګړو په دینی لحاظ په جلا جلا دینونو او عقیدو خاوندان و. زردشتي گیش چې له بلخه او بودایی دین چې له هند یې سرچینې اخیستې وې او دوی زموږ ګاونډي هیوادونه هم و، په افغانستان کې خپل لارویان درلودل. پر دې سربېره ځینو نور دینونو هم د مسلمانانو، عربو، مبلغینو د راتګ تر مهاله په دې هیواد کې شتون درلودی. د ځایي حکومتونو خپلواک وضعیت شایي په دغه خاوره کې د بېلابېلو دینونو عمده دلیل و، ځکه یو دین دلته شتون نه درلودی او مختلف دینونه وه. د افغانستان د خلکو د هغه وخت کلتور ویدی او استایی تهذیب لویه برخه تشکیلول، له همدې امله یې عادي او وروسته پاتې کلتور نه شوی کولای چې پر دغه خلکو لاسبری پیدا کړي. لنډه ده په بېلابېلو وختونو کې د مسلمانانو حملو دوام کوي او د دریم خلیفه په وخت کې عثمان رضی الله عنه د خلافت پر مهال د عبدالله بن عامر تر مشرۍ لاندې اسلامي لشکر د کابل پر لور اور راول افیدی.
درس کې مو واوریدل چې د اسلام دراتک په محل په اوسنی افغانستان کې بیلابیل عقیدې پالل کېدی. ل دې جملې زردشتي کېش او بودایي عقیدې ډېرې پراخي وي او خورا ډېر پیروان یې لرل.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو لا ازادۍ
رادیو. تاسو لا ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت اوري. دیولسم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د سفاریانو د حکومت په برخه کې ولوستل چې د سفاریانو حکومت لره مېسته کې دو سره بغداد ته اندېښنه پیدا شوه، ځکه د سفاریانو له بغداد سره جوړه نه و. نو بغداد هم د سفاریانو د ضعیف کولو لپاره له سامانیانو ملاتړ وکړ. نن به د تاریخ په سلسله کې په افغانستان کې یو مهمه تاریخي پیښه بیان شي. دا پیښه د کندهار پاڅون دی. د کندهار د پاڅون په برخه کې لولو چې دا پاڅون د پردیو او یرغلګرو له ظلمونو څخه د خلاصون لپاره یو پیاوړی حرکت و. خو دا چې د دې حرکت سرلاری او غړي څوک و، دا به ښوونکی موږ ته تشریح کړي.
دا موضوع د حاجي میرویس نیکه تر مشرۍ لاندې د کندهار پاڅون موضوع ده. په دې درس کې به موږ زموږ د هیواد هغه حالت تشریح کړو چې ګډوډ و او د هوتکیانو تر مشرۍ لاندې و. د هوتکیانو لخوا یو مشر چې د ګرګین په نامه د هغه تر ولکې لاندې او زموږ په خلکو باندې ظلمونه کوله، او د کندهار د خلکو د پاڅون یو مهم ګام هم همدغه پاسون کول و چې د ګرګین او یا هم د هوتکیانو په وړاندې و. دغه ګام د پردیو غلامي کړي ماتې کړلې او سیمیز خپلواک بنسټ یې کښېدوي. یوازې دا نه، موږ په دې درس کې د دې پاسون د بریا په شولو کې هم بحث کوو، او په کندهار کې د هوتکي دولت د جوړښت خبرې کوو. لکه څنګه چې په افغانستان کې حالت سم نه و، د افغانستان خلک او سیمې د صفویانو او بابریانو تر ورکې لاندې راغلي وې. د کندهار پر خلکو باندې ظلمونه کېدل، او په کندهار کې هم هغه وخت د یو ایراني شخص لخوا مشري کېدله چې ګرګین نومېدی. بیا په پایله کې دغه پاسون رامنځته کېږي په 1909 میلادي کال او یا هم په 1121 هجري قمري کال کې په پسرلي کې دغه پاسون رامنځته کېږي چې مشري یې میرویس خان نیکه، یا هم چې مشوره دی په حاجي میرویس خان نیکه، د دې پاسون مشري کوي. یوازې دا نه چې په کندهار کې دغه ظلمونه شروع و، بلکې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دغه ته ورته ظلمونه شروع و. کله چې بیا دغه پاسون رامنځته کېږي، د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم بیلابیل اشخاص پاسونونه کوي د پردیو په وړاندې باندې. د کندهار پاسون د رامنځته کېدو لاملونه څه شوه؟ اوس به د کندهار د پاسون د رامنځته کېدو د لاملو په باره کې خبرې وکړو چې هغه کوم لاملونه و چې د کندهار خلک یا میرویس خان نیکه و دې ته اړ باسي چې د صفویانو پر ضد او هم د ګرګین پر ضد باندې پاسون وکړي. د هغو څخه لومړی علت دا و چې د صفویانو په ضد په نورو هیوادو کې هم خلک د صفویانو په ضد فعالیتونه شروع کړي وه. نو دا یو ښه موقعه وه د میرویس خان نیکه دپاره تر څو راپورته شي او د صفویانو په ضد باندې پاسون وکړي. او بل هم د ګرګین د کندهار ښار ته د ننوتلو وروسته د هغه ځای اداره په لاس کې اخیستل وه. کله چې ګرګین پر کندهار باندې یرغل کوي او هلته ننوځي، نو بیا د هغه ځای اداري واک ټوله په لاس کې اخلي. څرنګه چې نوموړی غوسناک کس و، دغه ګرګین یو غوسناک کس و او سختګیر و او خونړی سړی و. نو ځکه یې د کندهار په اوسیدونکو هر ډول زور زیاتۍ پیل کړی و. نوموړي د قومي او قبیلو مشران تر فشار لاندې راوستل او ځینې خو یې له منځه وړله. له دې قومي مشرانو څخه یو حاجي میرویس خان نیکه و چې د ګرګین خان سترګې پرې ولګېدلې. د هغه لو د لایل او لاملونه و چې د کندهار خلک او پاسون ته اړستلی و. د دې نه وروسته راځو د کندهار د پاسون مشر حاجي میرویس خان نیکه په باره کې یو څه معلومات حاصلوو. لومړی دا وایو چې میرویس خان نیکه څوک و. میرویس خان نیکه چې په حاجي میر نیکه مشهور او د یولسمې پیړۍ په وروستیو کې د نازو انا له یوې مور څخه زیږېدلی و. پلار یې شاه عالم خان نومېدی. د هوتکو قوم له مشرانو او مور یې د سلطان ملخي توخي لور وه چې دواړه د قومي مشرانو څخه ګڼل کېږي. په دغه وروستي وختونو کې که څه هم د میرویس خان نیکه عزت او اعتبار په ټولنه کې زیات و، خو بیا هم د جعفر خان سدوزي له لور سره د واده کولو وروسته د نوموړي ټولنیز حیثیت نور هم اوچت کېږي او په خلکو کې نور هم اعتبار پیدا کوي. څرنګه چې نوموړي یو نیک او شخوی او فصیح سړی و، د هغه تر څنګ د سوداګرۍ دنده یې هم پر مخ بیوله. د ده زړورتیا او د ده صداقت شتوالی هم د خلکو په زړونو کې اعتبار درلودی. ده په ډېر اسانی سره وکولای سول چې د هغه وخت کندهار په خلکو کې ښه ځای پیدا کړي او ښه ځای جوړ کړي د خپل ځان لپاره. د همدې خصوصیات او صفاتو په لرلو سره د کندهار ښار د مشر په توګه هم دی بیا ټاکل کېږي. یوازې دا نه چې د یو سوداګر او په ټولنه کې یو مشهور او د اعتبار وړ کس و، د دې سره سره دی په دولت کې هم دنده درلودله. خو د هغه سربیره په دولت کې د دندې د لرلو سربیره د بیا هم د خلکو طرفداری نه پرېږدوي او د خلکو ملاتړ یې کاوه. د دې ظالم ګورګین په ضد باندې اصفهان ته یو شکایت لیک هم استولی و چې بیا وروسته ګورګین په دغه لیک باندې خبریږي او میرویس خان نیکه د اصفهان مابسته لیږدوي او هلته یې بندي کوي. د صفویانو لخوا د کندهار د بیا نیولو پرله پسې هڅو هیڅ ګټه ونه کړله او میرویس خان نیکه ملي قاید تر نامه لاندې 8 کاله د کندهار واکې په لاس کې درلوده. حاجي میرویس نیکه په 1120 قمري او یا هم په 1115 میلادي کال کې مړ سو.
په درس کې مو ولوستل چې میرویس نیکه د یو مدبر رهبر په توګه او د هغه نفوذ له امله یې چې د سوداګرۍ په محل په خلکو کې پیدا کړی و، نو ویکړی شول چې د کندهار له پاڅون څخه ملاتړ او مبارزې لپاره خلک سره منسجم او یو موټی کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي زده کوونکو ته به د افغانستان تاریخي پیښو د سلسلې په دوام یو از پزرپوري او خورا مهمه تاریخي پیښه بیان شي. په نننی درس کې د افغانستان د خپلواکۍ په بیرته ترلاسه کولو کې د امان الله خان رول ولو، دا چې د افغان مجاهدینو او غازیانو له کلونو سیاسي او پوځي مبارزې وروسته امان الله خان څنګه وکړی شول انګریزان په دې قانع کړي چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، دا بنن له ښوونکي په دې درس کې واورو.
د نن ورځې موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان ونډه وایو. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوسو چې غازی امان الله خان څنګه واک ته رسیږي او د خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې هغه کوم کارونه و چې د ترسره کړه او هغه کوم تړونونه و چې لاسلیک کړه تر څو انګریزان د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني. لومړی راځو د غازی امان الله خان واک ته رسیدو شروع وایو چې څه ډول دی واک ته رسیږي. په 1909 کال کې د فبروري د میاشتې په 28 نیټه کله چې د غازی امان الله خان پلار امیر حبیب الله خان وژل کیږي، او د وژلو څخه ورسته په دوهمه ورځ باندې دستي ورور نصر الله خان په جلال آباد کې او د امیر حبیب الله خان زوی په کابل کې د پاچاهي اعلان کوي. په دې توګه په یوه وخت کې په یوه هیواد کې دوه حکومتونه رامنځته کیږي، چې یو د امیر حبیب الله خان ورور نصر الله خان او بل د امیر حبیب الله خان زوی غازی امان الله خان غواړي چې واک ته ورسیږي. خو پایله دا چې غازی امان الله خان واک ته رسیږي، هغه لاملونه هم دا و. لومړی لامل دا و چې د هیواد له ډېر شمېرو هوښیارو او روشنفکرو سره د غازی امان الله خان اړیکه، او دوهم دا چې غازی امان الله خان په خپله اصلاحات او نوښت خوښوونکی و او مینوال و. درېیمه خبره دا چې مخکې له دې چې غازی امان الله خان واک ته ورسیږي، د پلار د واکمنۍ په وخت کې د سیاسي ټولنیزې اړیکو لپاره لازم امکانات برابروي. په بهرني سیاست کې امیر امان الله خان د پردیو څخه د هیواد د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتونکي غوښتونکي هم و. له دې څخه وروسته غازی امان الله خان ټول کوششونه دا و چې انګریزیان او نړیوال دي دغه افغانستان په رسمیت وپیژني، نو د هغه دپاره یو لړ کارونه ترسره کوي او تړونونه لاسلیک کوي. لومړی تړون د راولپنډي د سولې مذاکره وه چې په 1999 کال کې رامنځته کیږي. له افغانستان سره د جګړې وروسته انګریزان دا ښه ګڼي او دا غوره ګڼي چې د افغانستان دولت سره اړیکې شي کې، او هغه یوازې د یوې لارې څخه امکان درلودی چې د خبرو اترو له لارې وسی. د حکومتونو ترمنځ یو شمیر لیکونه هم استول کیږي چې بیا وروسته د افغانستان لخوا علی احمد خان په مشرۍ یو حیات و راوپلونډۍ ته استول کیږي، او د برطانیې لخوا یو حیات د رئیس سر کرانت سره یو کانفرانس جوړوي او د هغه سره ویني، چې په پایله کې د دواړو دولتونو لخوا یو پنځه مادهیز ماده لاسلیک کیږي. خو د هغه څخه وروسته علی احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروتی و، او هغه لاسلیک چې امضا کړی و هغه د انګریزانو په ګټه او د افغانانو په تاوان و. نو د هغه څخه وروسته بیا د منصوري مذاکره پیل کیږي په 1996 کال کې. څرنګه چې موږ وویله چې د راولپنډۍ د سولې کانفرانس د افغانستان په زیان و، نو د افغانستان حکومت د برطانیې د حکومت څخه غوښتله چې د دویم ځل لپاره د دوی سره بل تړون لاسلیک کړي. په 1996 کال کې انګلیسي دولت دې ته زړه شکي تر څو یو ځل بیا د امیر غازی امان الله خان سره تړون لاسلیک کړي او د هغه غوښتنې ومني. علت یې همدا و چې انګلیسانو لیدل چې افغانستان د نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګوي، ډیپلوماتي اړیکې شروع کوي، نو دوی د دې تړون لپاره زړه شکي او د افغانستان هیات یې هلته و منصوري ته ولیږي او خبرې اترې ورباندې پیل شولې. د هغه څخه وروسته په کابل کې یو ماده لاسلیک کیږي په 1996 کال کې. د برطانویانو هیئت سرحزی د دباس په مشرۍ کابل ته راغی او خپلې خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره شریک کړي، چې وروسته له یولس میاشتو څخه د دواړو غوښتنې چې یو له بل سره په مقابل کې وې او د دوی نږدې وو چې د دوی خبرې کته سي او دغه تړون له منځه ولاړ سي. خو بیا هم په پای کې په 1921 کې د انګلیسیانو دولت د افغانستان خپلواکي او افغانستان په رسمیت پیژني.
ونکي مو واوریدل چې د پوځي هڅو ترڅنګ د سیاسي هڅو په دوام د سیمې او نړۍ لګڼو دولتونو سره د افغانستان اړیکې رامنځته کېدل هغه لوی لامل و چې انګلیسان یې دې ته قانع کړل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغانستان د یو رسمي خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یکشنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسې ته خپریږي.
هیله ده چې د ښوونکي له لوري په درسي ساعت کې د درسونو د بیان ترڅنګ هره ورځ لوستل شوي درسونه بیا په کتاب کې درسره تکرار کړئ ترڅو مو پوښتنو ته ځوابونه بیا مومئ. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ورځ مو په خیر.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
قدروں کی مت لک پسڑ کی چھتے ماں سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دسن گنسڑ چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا نظار کڑلو تا زما دہلی کچ کو لولی تار پتار کڑلو ما خونا موننگ پائش کی یارتا نظار کڑلو تا زما دہلی کچ کو لولی تار پتار کڑلو مینے دے عدت کڑم مینے دے عدت کڑم خوش آمندو آو جڑا سرا دب بھی دچا سرا دب بھی دچا لخکری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل ہغا کل دا راشی ورس کی انتظار دش پی لخکری د سودا راشی وار پوار ہم لی دی کل ہغا کل دا راشی شپورز مخا مخیم ہا شپورز مخا مخیم ساده هیڅ د بلا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرک
زیر شی ناسهان یو زل خلاص بها قدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل تام مختب غور سرک زیر شی ناسهان یو زل خلاص بها قدم شی اعتراض دم لنگ جان یو زل غم کی گرفتاریم ها غم کی گرفتاریم گنا پوہ نا بنا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا سرا دا بوی دچا ستا خدرو قیمت ستا خدرو قیمت لک پزڑ کے چھ دے ما سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا اے دغ سنگین زڑا چھپ گوگل کی دے لتا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب وی دچا سرا دب